روسی ولایت په شمال کې هلیزل کوي او د ډبرو سکرو لکان څخه د اوبو د پمپ کولو هڅه کوي چې ورک کارګران پیدا کړي. په کان کې د ورکو شویو کارګرانو د کار کولو وروستی غږ د جمعې په ورځ اوریدل شوی. له ازادۍ راډیو د نن د دې شپې خبرونه ختم شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. با ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود که به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر میشه شما را خوش آمدید میگوییم. موضوع بحث ما در این برنامه عوامل فقر و همچنان فقر زدایی در افغانستان است. البته سازمان ملل متحد در کابل به روز سه‌شنبه گفت بر اساس یک سروی تازه‌ای که در نتیجه صحبت با باشندگان تقریبا 14 ولایت افغانستان تهیه شده نشان می‌دهد که بیش از 30% مردم افغانستان با فقر مزمن روبرو هستند. البته در این گزارش دورماندن مردم از هر گونه خدمات اجتماعی مانند کار، خدمات صحی، درس و تعلیم و موارد اولیه زندگی فقر عنوان شده و در آن برخی پیشنهادها به خصوص برای دولت مطرح شده. به طور مثال نبودن کار خود یکی از عوامل مهم در این گزارش است و همچنان عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی و به می ترتیب مرگ و میر مادران. تمامی عوامل دست به دست هم داده و باعث افزایش فقر در افغانستان شده. البته در این برنامه مهمانانی که داریم آقای مجیدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، آقای اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال دموکرات و کارشناس مسائل اقتصادی را با خود داریم. از دکتر سعید مسعود استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل هم در این برنامه دعوت کرده بودیم که فکر میکنم در رابندی ها گیر ماندن و تابال به استودیو ما تشریف نآوردن. امیدوار هستیم که اونا را در ساعت دوم برنامه با خود داشته باشیم.
بله نو یوزل بیا ملمنو ته هر کله وی سهیل صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې افغانستان ته ډیری مرستی را رسیدلی دی او په دې تیرو اتو کلونو کې ډیر زیات کارونه هم شوي دي. مثلا تاسو ته موبایل دی، ټلیفون یادونه وکړه، تلویزیون یادونه وکړه. د خلکو په ژوند کې واقعا تغییر راغلی دی چې څوک نه مني نو دا به هم شاید انصاف نه وي. او د شاغلې قرار صاحب د څرګندونو په تایید چې په کلوي پروژې نه وي اجرا شوي نو وړې ډیرې پروژې جوړې شوي دي، سربندونه جوړ شوي دي. یعنی داسې کلی به نه وي اوس چې هلته بمبه نه وي، صحي اوبو تقریبا ونه لري، نسبتا صحي اوبه ونه لري، مکتبونه په بزرګونو جوړ شوي دي، کلینیکونه جوړ شوي دي. له دې سره تر یوه حده پورې د خلکو د ژوند سطح لوړ شوې ده، خو ورسره دا خبره هم کیږي چې وای دا ډېرې مرستې هم سبب شوي دي چې ډېر ډالر راغلل، ډېر اثار راغلل. له دې سره انفلاسیون زیات شوی دی، نو دا انفلاسیون سبب شوی دی چې هغه خلکو چې په عوایدو کې تغییر نه دی راغلی په هغوی باندې فشار زیات شي. تاسې له دې نظر سره موافق یاست؟
په دې کې شک نشته. لکه چې یو هغه عوامل د فقر نامه مخکې چې مطرح وکړل په دا و چې دغه د ګټو یا دغه د ثروت د غیر عادلانه تقسیم پیسې کې ډېرې داسې خلک دي چې په افغانستان کې لامه مخکې دې ته اشاره وکړله چې دوی د ژوند سطح دې حد ته رسیدلې ده چې نور په افغانستان کې یعنی د دوی د پانګې دپاره یا دوی د اقتصادي د پیسو دپاره نور هغه پسله ضمانت نه ویني، بیا یې دای بهر ته لیږي او نور هیوادونو ته هلته سرمایه ګذاریګانې کوي. او ډیری داسې خلک وجود لري چې هغه د شپې او د سهار د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هم حیران دي. یعنی د یوې خوانه که چېرته په افغانستان کې دا د خلکو د خرید د توان د خرید لوړ شوی دا ولې د بل خونه یو غټه ستونزه چې من سره غلې ده د ستونزه د غریبو خلکو یا د فقیرو خلکو او د هغه خلک چې پیسې لري یا ثروتمندو په منځ کې راوستې ده. تقریبا دا یو داسې یو حالت منځ ته راوړی ده چې اوس دا په عنوان د یو داسې یو مسله ده چې نور ستونزې هم راولاړې کړي دي. چې یعنی موږ ګورو په سیاسي مسایلو کې هم دا تاثیر چې حتی که تاسو لیدلی سئ ځینې په دغه انتخاباتو کې مو ولیدل وشو کولی ځینې چارواکي حتی د خلکو د بې وزرۍ بیوزلی نه د خلکو دی هغه د کم اقتصادي له حسه هغه درآمد کم درآمد نه دوی د خپل سیاسي ګټو لپاره استفاده وکي، یعنی اته پرایدهی کې په انتخاباتو کې په نورو داسې مسایل کې د دې نه کار واخلي. یعنی دا مسایل ټول د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې ډیره داسې ستونزې راولاړې کړي دي او مشکلات لا ورس پورزم زیات شوی دی، او دغه انفلیشن چې کوم یو ورته وایي یا انفلاسیون چې دا د اشیاو یا د اجناسو یا د توکو قیمتونه لوړ شوی دی، او لکه د خلکو دغه درآمد چې دی دا په خپل حال کې ډیر ټیټ پات شوی دی. نو د کې شک نشته چې دا بیا بیرته دولت د افغانستان پورې ارتباط نیسي، چې تر اوسه پورې متاسفانه یا له بده مرغه د افغانستان حکومت ونه شو کولای چې داسې لارې چارې پیدا کړي تر څو هغه دغه دغه ثروت چې لاسته راځي دغه عادلانه تقسیم وکړي. حتی تاسو ګوره چې ځینې وخت کې داسې چې ولایتونه دوی د لاتر اوسه پورې هغه پرایورټایز نه دي کړي یا داسې کټګوري بندې کړي نه دي.
داسې لارې تاسو دولت یا حکومت نه دي پیدا کړي تر اوسه پورې. تاسو په خپل ستاسو خپل نظر شید چې حکومت باید څه وکړي، څه ډول دغه هدف ترلاسه کولی شي؟
بالکل بالکل بالکل، زما په اند باندې حکومت اول قدم کې دې ته توجه زیاته وکړي چې دغه ولایتونه په افغانستان کې چې کوم یو دي دا باید په کټګوري تقسیم کړي چې کوم ولایت د افغانستان زیات کومکونو ته یا د هغه ولایتونه چې په خپل هغه نه لري، یعنی اقتصادي زیرمې نه لري او په خپل نشي کولای چې د خپل د ولایت لپاره د خپل د اقتصادي ګټو په نتیجه کې هغه لپاره کار وکړي. زه په دې نظر یم چې دولت باید اول دغه ولایتونه سره تقسیم کړي، هر ولایت چې زیاتې همکاري ته زیات کومک ته ضرورت لري هغه ته زیاته توجه وکړي او نسبت به نورو ولایتونو ته، و همدغه سي په دغه هغه پورې چې زیات اهمیت لري زما په نظر باندې د امنیت مسله ده چې باید په دغه ولایتونو کې چې ګوري چې بیوزلی ده، بیروزګاری ده یا لوګه پکې زیاته ده، الته د امنیت پیسې کې زیاته توجه وکړي. بل هم دا مسله ده چې په خپل دغه د سواد او د تعلیم تربیه مسله ده ډیر ځخنه خبر ده په اقتصادي مسایلو کې، اته دا په ډېر نور مسایل باندې تاثیر غورځي په خپل په سیاسي مسایلو کې په بیامنیتی کې. وداسې زه زما نظر ده چې په دغه برخه کې باید دولت زیاته پنګونه وکړي ترڅو خلک د د د د د د سواد مخه کې او مکتبونو ته مخه کې پوانتونو ته مخه کې، او هغه ولایتونه کې چې لا تر اوسه مکتبونه نشته دي یا داسې پوانتونونه نشته یا دغه شرایط ته مساعد نه دي، دا شرایط ورته آماده کې ترڅو خلک لاړ شي په کې برخه واخلي. او بل خوانه زما په نظر باندې د خلکو د ظرفیت لوړولو مسله ده چې فرضاً څنګه وشي کولای کوم کارونه کوم پروګرامونه په کار واچي ترڅو دغه چارواکي داسې لارو چارو ته مخه کی ترڅو وشي کولای چې هغه کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد لوړتیا لپاره پکې شرایط مساج. بل هم د ستونزه دا ده چې ډېر داسې مسائل دي چې کېدای شي چې مرکزی دولت یا ولسمشر په دې اند یا په دې باور چې باید دغه بیروزګاری لمنځه ولاړ شي یا دغه ولایت سره یا فلان ولایت سره کومک او همکاري وشي، ولې متاسفانه له بده مرغه په داخل د حکومت کې د فساد کچه په دې حد ته ده چې دغه کومکونه او دغه همکاریګانې دغه خدمتونه اصلا هغه اړینو خلکو ته نه رسیږي. دغه عمده عامل ده چې دولت باید په دې اړه کې کار وکړي. بل مسله دا ست چې د اقتصاد د خلکو د اقتصاد د خکول لپاره بل مسله مهمه د کمیونیکیشن یا د اطلاعاتو ده چې څنګه وشي کولای خلک د اطلاعات ترلاسه کړي یا د خپل د هغه توکي چې دوی غوړي بازارونو ته ورورسي دغه د پر د ترانسپورټیشن ضرورت ده، او د دې په څنګ کې هغه موانع تجاري موانع چې دي چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د اقتصادي هغه د لاسرولونو په نتیجه چې دي د په وړاندې کوم ستونزې دي دا باید لمنځه یوسي. او بل تاسو یو شفاف اقتصادي قوانین ما سره وړي چې خلک په اسانۍ سره وشي کولای د خپل ستونزې حل کړي او مجبور نشي چې مختلفو دفترونو ته مراجعه وکړي او بلاخره دغه د حل لار پیدا نشي. او بل مسله چې زما په اند باندې ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې افغانستان چون په داسې یو شرایطو کې مونږ یو چې مونږ د گزار په حالت کې یو، مونږ ضرورت لرو یو پروټکشنیزم ته، یعنی یو حمایت ته د دولت خوانه په پنګاچونه کې او په تجارتي مسایلو کې ضرورت لرو چې باید دولت منگا حمایت کی چه دی اغه دی سہولتونو پلار کی یا چه دی موانی یا چه دا چه بازار مندنه و کی په وخت کی دغه دا کم شین چې منگا په افغانستان کې د زراعت برخه کې لاس راوړو یا د نورو صنعتي کارونو په نتیجه کې منگا کل چر لاس راوړو به داسې هغه هم دغه داسې یو سیستم باید منگا په کار واچو چې هغه شین چې په منگ په ملک کې دا تولید کیږي او د بهرنی وادونو کې ډېر په اسانه باندې افغانستان ته دی راوړي دغه په وړاندې باید منگا داسې موانی ما سره چې تر څو وشو کولای چې د خپل د افغانستان خلکو دغه پانګه چې ده دا لا نورم قوي شي همداسې زما په اند باندې یو ډېره عمده مسله دا ده چې دغه د فری ټریډ زون چې موږ وشو کولای په افغانستان مختلفو برخو کې یعنی په افغانستان په څلورو برخو کې یا په دغه سرحدي کوم سیمې چې دي دلته داسې یو آزاد ټریډ زونونه یا تجارتي زونونه ما سره وړو چې هر سړی وشي کولای چې د خپل هغه محصولات چی دی که چه دی صنعتی با برخه کی که چه زراعتی با برخه کی که با هر برخه کی اگر راو چی پازاد شکل باندی آل تا راوڑی او پازاد شکل باندی اگر خرج کی او اگر تا دی بازار مندن او کی او دی پچان که بلا دیر زیاده مهمه مسئله چی دا اگر باید چی دی افغانستان دولت او کی دا اگر دی افغانستان دی اقتصادی زیربناگانو دا لکه دی بندونو جوڑا ول شو دی برق جوڑا ول شو دی سرکونو جوڑا ول شو و هم دا غصه دی کمیونیکیشن پیسه که چی ما مخی دا خبر او کرد اگر ول دا دیر زیاد مهم دی او دی پسان کې دولت داسې یو سیستم من سره وړي چې هغه څوک چې د مخصوصا د زراعت په برخه کې سرکار لري هغه ته وړې وړې قرضې ورکړي تر څو هغه وشي کولای په هغه باندې ټراکټرونه واخلي او په هغه باندې دغه اصلاح شوي تخمونه ترلاسه کړي او کیمیاوي کودونه واخلي تر څو وشي کولای د خپل هغه کم لاس راوړنې چې دي یا کم تولیدات چې دي هغه وشي کولای په سمه توګه سرته ورسي نو زه فکر کوم چې دغه مسایل باندې د افغانستان دولت توجه وکړي او دې سره د نړیواله ټولنه ورسره همغږي زه فکر کوم چې دغه کولای شي دغه لارې چارې د افغانستان د بیوزلۍ سره د افغانستان د فقر سره کومک وکړي ترڅو د افغانستان خلک د بیوزلۍ نه خلاص شي او بلاخره داسې یو شرایط منځته راشي چې هر سړی هوسا ژوند وکړي او په خوشحالتیا ژوند.
تشکر از شما سوال صاحب. گفته میشه که فقر در زمینه گسترش فساد اداری و ناامنی هم نقش داره. از جانب دیگر کمبود معاش و همچنان تفاوت معاش ها، مثلا معاش های سوپر اسکیل و یا دلاری که در یه آخر با یک موضوع بحث تا در ولسی جرگه افغانستان هم مبدل شده، یکی از عوامل فقر عنوان شده. اول پیام یکی از معلمین در ولایت جوزجان را بشنویم، باز برمیگردیم با شما.
بنده یکی از معلم های دوردست ولایت جوزجان می باشیم. معاشات معلمین تا ها نرسیده، آفات معلمین بسیار بد به نظر می رسد. هرچه آجل نشیدم بایستی معاشات معلمین آجل به ولسوالی های دوردست ولسوالی درازار و خوشتفه نرسیده، هرچه آجل برسد. با احترام.
بله بله، اوریدون که امدرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما کبیر امیدی هستم، در آساز از آلان گپ میزنم سر.
بله بله مهربانی
سر، ما راجع به همه فقر و بیکاری میخواستم اظهار نظر بکنم و از نفرهای شما هم نظر بخواهیم.
مهربانی
تو دست که ما یک سال پیش رفته بودم افغانستان، میگن که بسیار فقر و بیکاری و بیروزگاری و گشنگی، اما ما دیدم در هر فامیلی که چهار تا تلفن داره، چهار تا تلفن داره، هر تلفن از پول کار داره.
بله.
و توی که میشه مثلا یک توی میکنن، یک همسایش اگر معتبر است، همسایه غریب خودم خبر میکنه.
بله.
او هم پدر مادر خود قایم میگیره که توی از کالای نو بکن، در هر توی کالای نو میکنن. این دومش. سومش همین مسئله که ما در یک مثلا هفته 5 روز باید کار شوه، 2 روز رخصتی.
بله.
همین 2 روز رخصتی رو باید که همین 2 روز رخصتی توی هم بکنن، فاتحه‌گیری رو هم بکنن، شویشش هم بکنن.
بله.
و روزای دیگه میری دفتر بسته، دفتر میری مدیر صاحب نیست کجاست، فاتحه رفته، مدیر صاحب نیست کجاست، با نکار رفته. اینی چیزا رو باید زدن من نظر بگیرن، فقر یک پار تا اندازی از بین میره.
بله.
باید ایسا تجدید نظر شو.
بله.
من نظری هم نفر شما رو میخوایم.
بله شکر سلامت شما. تشکر سلامت باشید. بله اوریدون که امدارود زن معرفی که آزادی رادیو.
بله همین دو زبان نخبری کن
مهربانی کوی.
بلې ورکه په ځاوه کې تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته د سرکونو روپۍ راوتلې وي چې افغاني چارواړ او قانون ته سره نه کول اوس هم دا نوې څه راغلې ده چې قانون هم د خلکو داونه لوله.
بله بله تلفن قطع شو
فکر میکنم تماس از ما قطع شد. بله بله پیام اولی از یک شنونده ما را داشتیم. آقای سوهیل اونا درباره معاش گفتن که معاش از اونا به وقت نرسیده. یک مشکل هی است و یک مشکل دیگه سر تفاوت های معاش ها در افغانستان است. نظر شما در این مورد چی هست؟
ببینید جای شک نیست که یک سری تفاوت های در معاشات وجود داره و یا اگر پس به بحث بپردازیم که و ما شاید وارد یک بحث اکادمیک و فلسفی شویم که زمان برنامه نتونه به او به اصطلاح اون مشکل حل بسازه، ولی به هر حالش مسئله درآمد باز یک بحث است که ارتباط میگیره به معاشات. ما فکر میکنیم که اگر ما به مسئله درآمد یا معاشات بپردازیم اون پس برمیگرده با تساوی درآمدها که از نظر ما در اقتصاد بازار آزاد به هیچ صورت این جای وجود نداره برای درآمدهای یا تساوی درآمدها، چون اینجا شرایط و زمان طوری هست که هر کسی میتونه به نظر بی که تا چی حد میتونه سرمایه گذاری بکنه و تا چی حد میتونه کار بیشتر بکنه و تا چی حد میتونه که امکانات بیشتر در مسائل اقتصادی به کار بره تا او درآمد بیشتر به دست بیاره. و در پهلوی ازی مهمی است که چه کسی در کدام پتانسیل اقتصادی کار میکنه. اگر یک پتانسیل اقتصادی که دارای به اصطلاح عواید بیشتر باشه یا یکی که با کارگیری یا از اون پتانسیل اقتصادی ما بتانیم که درآمد بیشتر به دست بریم، جای شک نیست که در اونجا معاشات باید به حدش بلندتر باشه. و همینطور اگر در یک پتانسیلی که درآمد کمتر اقتصادی را به دست میاره در اونجا سطح معاشات پایینتر میباشه. اما این چیزی که پس برمیگرده بر نظام افغانستان و به سیستم دولتی افغانستانی هست که اگر مامورینی که به اصطلاح در یک وزارت یا در وزارت دیگه کار میکنن چه یا در وزارت معارف باشن یا در وزارت عدلیه باشه یا فرضاً در وزارت دفاع باشه، ببین که اینجا ما سرازی باید کار بکنیم که رتب چطور هست. اگر اینا در عین رتبه قرار دارن و در عین به اصطلاح بست قرار دارن و باز دولت افغانستان بر ازی توجه نمی کنه، فرزن در یک جای معاش بلندتر میته و در یک جای معاش پایینتر میته، واقعا امو توزیع ناعادلانه ثروت هسته. ولی اگر ما میبینیم که در یک جا یک شخصی هست که کار بیشتر انجام میته و یا وظیفیش ایجاب میکنه که او باید امکانات بیشتر به دست در اختیار خود داشته باشه، در اینجا شکی نیست که در اکثر کشورها ما میبینیم که برخی از مامورین معاش بلندتر میگیره برخی از مامورین معاش پایین‌تر می‌گیرن. و یا پس برمیگردیم به اون بحثی که راجع به پتانسیل‌های اقتصادی است. اگر یک پتانسیلی که
یا بل مثلا مثال بیشتر داده چی پمدی بحث که یادونه وشو چی ظرفیتونه کم دی ورد مبرست په واشنگتن کې د افغانستان سفیر شغل سید طیب جواد هم دا یادونه وکړه ویل چې ډیر افغانان چې تجربه کار دي لوړې زده کړې لري نه حاضرېږي چې افغانستان ته لړ شي او غوی زیات معاش غواړي. کله چې دا مشکل نو دولت هم مجبوری شه چې یو شمیر کسانو ته چې هغوی لوړ تخصص لري هغوی ته لوړ معاشونه ومني.
بلکل بلکل پدې کې هیڅ شک نشته چې اوس کې څوک فرزند دولسم سن نه فارغ یا څوک په ډاکټرای اخیستې وي یا داسې چې پروفیسوري، نو باید پدې کې مونږه فرق وکړو. چیرته مونږه اې دې په مانس کې فرق ونکو او بیا په یو اندازه دغه ډول کې فکر کوم چې د پخپل یو بیا عدالتي منستر ازي هغه شی چې مونږ په فکر کوو چې په آزاد بازار اقتصاد کې ډیر زیات مهمه ده، هغه دغه مساوي د فرصتونو تساوی ده چې په دې اساس کې باید دولت زیات کار وکړي. ولی متاسفانه له بده مرغه مونږ ګورو چې په دولت په داخل کې دغه سي یو سیستم روان ده چې کېدې شي یو څوک یو افغان وي هغه د هډ نه زیات ارتیا ولري ورتیا ولري او بخې چې یو کار خپر مخبوزي دغه پر ځای باندې یو خارجي یو څوک چې د خارج نه راغلی وي هغه دوی په کار ګماري. او دې په څنګه کې ځنی دغه نپوتزم یا خیش خوریگان په داخل دی دولت کې وجود لري چې هغه د دې سبب کېږي چې فرزند څوک چا سره د غلری نزدېواله لري ولو کغه ډیر کم تحصیلات لري بیا غي په داس یو کار باندې ګماري چې هغه د یو خاص شخصیت په پر نظر کې نو زه فکر کوم چې د پڅنګ کې دغه مسائل موجود دي ولی دلته اوسم د اداري فساد د لامل شوی د نپوتزم یا خشخوري سبب دي شوی دا چې کارونه خبر مخ ولر نشي او دوی ته داسې دي چې په خپل ځان ته ماش تینې دغه ستونزې په دولت د افغانستان کې موجود دي زه امیدوارم چې د دې لپاره کار وشي کچرته دې ته توجه نشي زه فکر کوم چې د فقر نورم د لمنه پرخي او افغانستان خلک به نورم د ستونزې
مننه قرار سب د یشمیر پنګا چون کې او صنعتکاران شکایت لري او وایي چې د آزاد بازار یا د پرانیستي بازار سبب شوی دی چې بهرنیان هر څه وارد کړي افغانستان ته پارزانه وای او دوی ونه کولای شي چې فابریکې جوړ کړي او یا فابریکې ګټه ورته وکړي آیا دغه مسله د آزاد بازار د زراعت په برخه کې هم څه صدمه رسولې ده
طبیعی ده دغه ستونزې سره موږ هم لاسو ګریوان یو ډیر هغه صنعتونه چې په افغانستان کې مثلا د کوریداري صنعت دا باید دلته په پښو ودرېږي یو همدا ستونزه دا ده چې بهر نه نیالګي راځي په پراخه پیمانه باندې او هغه دوی ورسره سیالي نشي کولای دې لپاره د کرنې وزارت غواړي چې په راتلونکي کې د البته د مالیه وزارت سره په همغږۍ باندې د مالیاتو د ریفارم په برخه کې او د زراعتي یو تقویم یو کلندر رامنځته کړي چې هغه په اساس باندې په هغه وختونو کې چې موږ دلته محصولات په افغانستان کې ډیر لرو وکولای شو یو څه مالیه لوړه کړو تر څو د بهر نه راتلونکي محصولات تر یو حده پورې فیصله مخه ونیولای شي البته دا چې موږ نسو کولای شي باندې کړو ځکه چې متقابل نه غوي همدغه سي اقدام کولای شي او موږ هم ضرورت لرو چې خپل محصولات دغه بازارونو ته ارزه کړو خو دا کېدلای شي او دا ټول نړۍ په کچه معمول دی چې مالیات په یو خاص موسم کې لوړ شي د لپاره چې خپل داخلي صنعتونو ته د سیالۍ یو فرصت ورته لاسه شي د ګمرکي چارو اصلاح او بالخصوص له مختلفو سکتورونو د اړتیا او طبیعت سره د هغو همغاړي کول او مطابقت ورکول شي دا یو ډېر اساسي مسله ده او زموږ د کرنې وزارت رهبري په دې برخه کې یعنی متوجه ده او غواړي چې په لږ تر لږه د سږ کال لپاره موږ په دې برخه کې یو ښه پرمختګ ولرلی شو
تشکر از شما آقای مجیدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان بالاخره به این پرسش هم سروان صاحب برمی خوریم که کدام عواید ما در افغانستان میتونیم زیر خط فقر بگوییم و کدامش در سطح بهتر زندگی آقای سهل شما چی فکر میکنین که کدام عواید یعنی تا چی حد اگر مامورین و کارمندان و حتی کارگران در افغانستان عواید داشته باشن اونا در خط زیر خط فقر قرار دارن و یا کدام عواید در سطح بهتر زندگی محسوب میشه
ای باز هم یک مسئله و یا یک بحث فلسفی به کار داره چون اگر ما مقایسه بکنیم که کدام مردم یا کدام افراد که چقدر درآمد داشته باشن او زیر خط فقر و یو که بیشتر داشته باشه کم داره بالاتر از خطر این ارتباط میگیره به خود امو سطح زندگی عمومی از اون کشور و درآمد عمومی از اون کشور فرضاً اگر یک شخص در ایالات متحده آمریکا ممکن ماهانه $10,000 به دست بیاره میتونیم که بگیم که او در خط پایین فقر وجود داره و اگر مثلا $100,000 به دست بیاره او در خط متوسط و از او بیشترش اما در افغانستان چیزی که هست این کاملا متفاوت از استانداردهای جامعه جهانی هست در افغانستان ما نمیتونیم که ایره به اصطلاح گراف بندی بکنیم چون درآمد چون اقتصاد افغانستان در مجموع و خود دولت افغانستان بر پایه‌های جامعه جهانی استوار هست یعنی با درآمدها و با کمک‌های جامعه جهانی استوار هست بدین جهت است که این بسیار زیاد مشکل است که ما بتونیم که ایره ریشه یابی بکنیم فقر را در افغانستان و بالاخره ایره گراف بندی بکنیم ولی به هر صورتش از نظر ما چون آن کسانی که دسترسی نمیتونن یا به مو اوایدی که به دست میارن که نمیتونن به دسترسی پیدا بکنن به خدمات اساسی بشری و انسانی که که من جمله از او آموزش و پرورش هست، صحت هست، سرپناه هست و سایر تسهیلات دیگه که در زندگی به کار میره، اگر او چیزای ابتدایی را به دست نیارن، این به این معنا هست که اینا زیر خط فقر قرار دارن و او افراد اشخاصی که میتونن با اوایدشان امی شرایط و زمان را و امی امکانات را برای خود و خانواده خود به دست بیاره، من فکر میکنم که اونا در بالای خط
فقر، یعنی بدون سایه‌گیری ممکن نیست که یک معیار وجود داشته باشه در افغانستان. بله
بله، در جای شک نیست که نمیتونیم بدون احسایگیری چون دست به چونین اقتام بزنیم. بله. برای ازی که چون شرایط و حالا طوری هست که ما نمیتونیم که اصلا دریافت بکنیم که کی کدام امکانات در اختیارشان داره و کی نداره. بله. ولی ما به این باور هستیم که امی خدمات اساسی و انسانی و بشری را که اکثریت مردم دنیا به او دسترسی داره، ما متاسفانه در افغانستان مردم به او دسترسی پیدا نکردن، این به این معنی هست که بیشتری نه از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنن، چون اونا آب صحی آشامیدنی ندارن، اونا تعلیم و تربیه معیاری ندارن و اونا سرپناه ندارن و اونا امنیت ادقلش ندارن به خاطر پیشبرد برنامه های زندگیشون. بدین جهت است که ما فکر میکنیم که مردم افغانستان در پایین ترین خط فقر در سطح جهان که تشخیص شده قرار دارن.
بله ملګر ملت د اسرائیل مخې په درو کې دو برخه افغانان فقر تر کرش لاندې ژوند کوي. بله. اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایین. رادیو آزادی است.
من در جواب نظر.
بله.
السلام علیکم جوی نیمی سد و دربان سد و با تمام همکاران شما. من در جواب برادر که از سعودی زنگ زده بود که گفت که در زمان طالبان و گفت که فقر و بیکاری کم بود. من همراه برادر قطعا موافق نیستم، چون هیچ طفل بدون شیر مادر زنده نمیتوانه بوده و طالب ها که زمیندارها عشر میگرفتن و از بعضی کسایی که توانی عشر را داشتن خوب میداد، مگر بعضی دیقانای تیسیار غربت زده بودیشان و حاصلشان همین قدر میشد که عشر برای طالب ها میداد یا برداخت میگد، چون عشر در زندگیشان بسیار تاثیر منفی داشت و دلشان از دیقانی بعد میشد. و در دوران رژیم کرزای صد ما بسیار خوش هستیم، ما خود ما دهقان هستیم، برای ما پیسی دلداری و هر چیز هم میدهد، ما بسیار خوش هستیم از و یک سیستم ها بیاری رو دنی چی خود جور کنه، بس ما بسیار خوش هستیم از رژیم کرزای و مردم بسیار ترقی کرده، ما بسیار خوش هستیم از دولت کرزای صد. بله.
ایره در موردش و یعنی امی مهمانای عزیز ما در این مورد هم اظهارات داشتن و به طور مقایسوی گفتن که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این دوره نسبت به حکومت‌های سابق صورت گرفته که
بله. البته یو شیول که دی آبیاری سیستم توی توجه شه. بله. مخی و اوریدون که اول چه که دهقانان تا و کروندګرو تا قرضه ورکړی شي، ممداسی سره ورکړی شي، تراکتور ورکړی شي، پدې باندې شغله قرار صاحب نظر و ورو چې د کرنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري. خو مخکې تر دې چې قرار صاحب تاسې د پوښتنې ته ځواب ووایست، یو اوریدون که لروزان معرفي کوي. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخکې ستاسو ټلیفون قطع شوی و لکه چې بله ډېر متاسفانه چې ټلیفون بیا هم قطع شو، د دې ټلیفون څه مشکل لري. قرار صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
تاسی باز خبری هستی سخال کردن وزارت سر رو دی توضیح بیو پروسه شروع کرد، بات دا پروسه شده دی اگده مدیل پار دا مغوارو سی پراتلون که دره تر پینزو کرنو پوری طولو بزگرو تا اصلاسه وی تخمونه ورکو، طولو بزگرو تا سر ورکو او ټول بزګرو ته داسې تخمونه چې هغوی حاصل د اوسني وضع نه دوه چنده لږ تر لږه لوړ کړی شي مونږ ورکړی شو. دغسې د قرضې خبره تاسو وکړله، یعنی مونږ هسې کله د کرنې وزارت د پنځه کلنه ستراتیژي ترتیبولی دې نه مخکې یو ځلې د بزګرو سره البته د کوپراتیفونو سره د سلا مشورو یوه پراخه لړۍ پیل کړه او د هغوی د نظریاتو یوه غیر رسمي رسمی سروی وکړه او دغه په اساس باندې دغه وی وغښتنه لکتاسي بیا دونه وکړه مخکې مونږ په نظر کې ونیول او هغه دغه غښتنه مو البته په مسلکی لحاظ هم ورزول او دغه په اساس باندې مو خپل د لومړیتوبونو لیست جوړ کړ په دغه اساس باندې قرضه یو د ډیرو مهمو لومړیتوبونو نو چې ډیر بزګرو په ټینګار پی کاوه او موږ هم ضرورت محسوسو ځکه چې زموږ بزګر به وزل د یو غوی مالیم لا تر ته سخت ضرورت لري او غوی قرضې ته ضرورت لري په همدغه اساس باندې موږ فعلا هم لاس پر کار یو د اول د پایل د ستراتیژي د تطبیق نه موږ د مسلې ته څکو په لومړی قدم کې موږ واړه واړه د قرضې واجه یا واړه واړه صندوقونه رامن سکل تر بازي پاشلو پروژو لاندې او زمنن مو د یو پراخه سیستم لپاره چې د قرضې یو قوي هواد شموله سیستم دی دغه لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې هم موږ باید ډونرانو ته یو طرح او قناعت ورکون کې طرح وړاندې کړي وای زیغه په اساس باندې غوي موږ حمایه کړي وای او په دې برخه کې مرسته کړي وای لنی کمرغه موږ په دې 13 میاشت کې نه دي کال نو کې دوه سره توانی دوسی یو لړ ډیر اومدا ډونرانو ته په دې برخه کې قناعت ورکړی سو بل اخر دی غوی نوادي واخلو د قرضې دی او پراخه سیستم در منسکولو لپاره چې البته دی کال تر پای پورې به موږ ان شاء الله قرض ورکړی سو تر دوه کال پورې به بیا هم موږ دی وړو د قرضې د صندوقونو څخه استفاده کوو دی په همدې زمنن به ور سره دی پراخه او قوي بنسټ پر منسکولو چې خای بانک او سی او خای بل د قرضې او میکانیزم او سی سی دی انکشاف زراعتی دی بانک نه دی ملغیتوب نه دی رامنځته شوی خلا لډکول لپاره موږ په نږدې راتلونکو کې یو ښه بنسټ ولرو او دی او وکول اسوسیق بزګرو ته قرضه ورکړی شو
پله سہیل صاحب زموږ گاونډي هیوادونه مثلا هند او پاکستان او هم دغه راس هند که څه هم زموږ گاونډي نه دي سیمه هیواد مو دی دا هیوادونه خپل واغه کارګرو ته چې په عربي هیوادونو یا په اروپایي هیوادونو کې کار کوي او دغه هیوادونو ته پیسې لښتوي دوی ته ځینې امتیازونه ورکوي چې په خپل هیوادونو کې سرمایه گذاری وکړي مثلا زمکه پارزانه بای ورکوي نمرې پارزانه بای ورکوي یا مثلا دیو ډیرو کلونو لپاره ټاکس نه تری اخلي کدوې کومه فابریکه جوړوي په دې شکل سره لوی خو د سرمایه انتقالي شو د دوی هیوادونو ته لبلې خو په خپل هیواد کې ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي مثلا که یو څوک ځان ته کورم جوړي اړ اقل لسو کسو ته یو کال لپاره کار پیدا کیږي مخکې ته چې تاسو په دې موضوع خبرې وکړي تخنیکی هم کار مو وایي چې واوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بفرمایئ
او بله سلام علیکم
سلام علیکم صاحب بفرمایئ
سلام خدمت شما خدمت میمونای محترم
تشکر خود معرفی بکنین و از کجا تماس گرفتین
هالند
اسم من خواجه عبدالرؤوف از سایه کمتلا در کتل خیرخانه امروز شما با تماس هستم
بفرمایئ
مهربانی
ما اون برادر من پیشتر از آلان گفت زد خواستم بالای گفت از ما یکم تفتره کنم او رحمان با ما میگه
بله
میگه عقل ما قاره طالق قاره رحمان هست عقل من ده طالق من ده نوکران دی ام یک آتا هم گفت زدن خواهد خواهد کرد ایچی با هم دوی همه دگه امی چند هم اکش کنم رو شما با تماس شدم ده مورد شاروالی ایچ کنم برنامه تا این چیز نکده
حتما به وقتش در برنامه های رادیو آزادی سرکارهای شارواله صحبت خواد کردیم بحث خواد کردیم اما آل شما اگر در مورد فقر و فقر زدایی در افغانستان کدام نظر یا سوال دارین بگوین
من متوجه هستم ببخشید متوجه هستم من در برنامه کنم چیزن ها شما تعلق داختم که همین وضع مارکت از طرف زمستان بزن آمه ما بخواد چندی نهری دمی شش ما کنش کنم کامره شما بطنم کنم برنامه تهیه کنه
اتمن تشکر سلامت کردین مهربانی
بل اور دل کین لرونو سہیل صاحب تاسو مهربانی وکي
ام تاسو لکه تاسو دا خبره ته اشاره وکړه چې زنی وادونه داسې زمینی یا داسې فرصتونه ما سره وړي ترڅو دغه د سرمایه گذاری جلب وکړي. یعنی په وقت کې بیا هم موږ په بحث تر ګرځو چې هغه پروټکشنزم یا حمایوي اقتصاد چورته وي هغه ته، یعنی د هندوستان هیواد لا تر اوسه پورې دې ته په ډېری مسالې کې آماده شوی نه ده چې د خپل بازارونه د نورو دغه په وړاندې خلاص کړي او خلاص پرېږدي تر څو هغوی ترنه ناوړه فیصله ګټې پورته کړي. ولې په افغانستان کې متاسفانه داسې ده چې دغه ستونزو ته چون چې امنیتي مسائل یا سیاسي مسائل په د حد نه زیات بغرنج دي او دا سیستم زیرا ولاړ کړی دي چې دوی ورته لا تر اوسه پورې توجه نه کړی. ولې په هر حال باندې زما پاند باندې دا ډیره مهمه او اساسي خبر ده چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي یا پانګونه کوي هغه د پاره داسې د کار زمينه باید مساعده شي یا داسې د پانګونې زمينه مساعده شي چې هغه فرزن د امنیتي ستونزې د غیله منځه ولاړ شي یا داسې چې نور مسائل ته تاسو اشاره وکړه یا داسې چې په دې اخر وختونو که من ګورو چې ډیری د افغانستان خلک اې دې پرځای چې خپل داخل د افغانستان کې سرمایه گذاریګانی کوي دوی نور بهر وادونو ته ځکه چالته دوی ته د شرایط مساعد دي د قوانینو ته مساعد دي او دې په څنګ کې د ځنی اقتصادي یا تضمینونه الته من وجود لري چې کوی کولای شي چې په اسانه توګه باندې الته سرمایه گذاری کولای ول بعد امر په افغانستان کې هیڅ نه وداسي او تضمین وجود نه لري چې یو څوک راشي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکي او امدا یې لامل شو ده. زما په فکر باندې څو داسې مسایل دي لکه چې دا یو بل سره ښه تړاو لري، یعنی ښه کولای شي چې موږ په دې لار کې ترنه ګټه پورته کړو. که یو څوک فرضاً فابریکه مان سره وړي هغه تولید کوي، ځینې خلک چې په افغانستان کې دي کېدای شي چې د دې فابریکې دپاره خام مواد ورته برابر کړي او دې په څنګ کې ځینې خلک دي کولای شي چې په ترانسپورټ په برخه کې ورسره کومک وکړي چې دغه خام مواد د فابریکې ته راورسوي او بیا بیرته دې په څنګ کې چې دا هغه ته راورسوي د دې فابریکې نه کولای شي پخ مواد نورې خواته ورسي. دغه مسائل دي چې کولای شي چې د بل سره سره لاس ورکي او د فقر په لمړن په ټولول کې همکاري وکړي. دا ځکه چې ځینی خلک چې فرضاً هغه کارپوه دي یا سوپر سکیل دي نو کولای شي چې اساسي کارونه په خپل هغه پوتنشل کې په اقتصادي پوتنشل کې تنه کار واخیستل شي. هغه خلک چې فرضاً د هغوی د سواد کچه ډیره کم ده او دا امکانات لري نو هغوی کولای شي چې فرضاً په نورو برخو کې هغه کې دوی پسله د غوډه امکانات نه استفاده وکړي. ول بعد مرغه دغه شرایط داسې په افغانستان کې راغلي دي چې دغه یو اړختم توجه صورت توجه نه ده نیول شوی. نو زمونږه تقاضا یا زمو غوښتنه د افغانستان دولت نه ده چې دوی هرڅو زر چې کېدل شي یو داسې شرایط من سره لري چې د افغانستان د خلکو د پنګوالې د پاره او د خلکو د اقتصادي لارو چارو د پاره یو حمایوي سیستم من سره ورشترڅو شي کولای د افغانستان خلک په خپل تلاش وکي او کوشش وکي چې په خپل داخله د افغانستان کې سرمایه گذاري وکي او یاده چې په نورو وادونو کې د ګټه کې هغه راولي افغانستان ته او دلته په باندې کار شروع کړي. ولې بعد امر غمنګ ګورو چې ځنی زمنګ وزیران دي زمنګ دولتي چارواکي چې دلته هغه خپل هغه چې امکانات تر لاسه کوي هغه به لګي نور بهر وادونو ته الته په سرمایه گذاري کوي. دا ټول مسل داسې دي چې دلته اقتصادي ضمانتونه نشته، قوانين دلته خ مفید قوانين وجود نه لري او بل اخر دلته د بی امنیتی او د سیاسي کړکېش د دې سبب شوی دی چې د افغانستان خلک په خپل باندې زیات کوشش ونه کړي چې په داخله د افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
بله، با تشکر از شما. شنونده روی خط داریم. بله بفرمایید، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم، محمد رضا هستم، از ولایت بغلان صحبت میکنم.
بله،
یکی از مهمین دوران جهاد مقدس هستم. موضوع فقر، فقر زدایی است این برنامه شما امروز.
بله،
دیگه چی داره؟ این معیوبین هیچ در بارش توجهی نشده، اینا نه کار میتونن نه بار میتونن، تمامی روزگارشان خراب است، داره طفل و دیگه تا بالا میباشن، نه خانه دارن نه زندگی دارن. در ارتباط این دولت کدام چاره سنجیده باشه اگر مهمان عزیز جواب بگه.
بله بله،
منان سلامت تو سه بله آریدون کیم لروتان معرفی که یا آزادی رادیو.
الو،
مهربانی وکی.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه رحمانی د بغلان څخه ژغېږم.
مهرباني کوئ،
زه غواړم نظر لرم د فقر او بیکاری چې زموږ په وطن کې ده. زه دا نظر لرم چې دا ټول د اداري فساد او د زورواکان چې مثلا دوی واک لري پر دغو باندې ټول مسایلو باندې دا د دې وجه ده، ځکه ټول پیسې او هر شی چې راځي او افغانستان ته هغه بس د دوی په لاس کې دي او عام خلکو ته نفع نه رسیږي، بس څو محدود کسان ته نفع رسی. نو دا غټ عامل دی زما په نظر د فقر او د بیکاری او
بله ډیر زیاته مننه د خبرونی په پایل کې هم دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا موږ له میلمنو څخه پوښتنه ونه کړه چې په تفصیله وکړي مهم موضوع دوی مطرح کړه بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي
کړئ بله فرمایئ رادیو آزادي است
شرمامد کندوز د چادرې د مسلې نه تاسو سره مخاطب
یم مهرباني کوئ شرمامد صاحب
بله
مهرباني
ورورجان دا څه کار د مخکې قبل نه یو تاسو تلیفون وکړو چې طالبان په قرار وسل او وشونه خپل به قانوني زور ول او دای کول او وای کول نو دا ورور ته دا توصیه ده چې اسلام پنځه رکن لري چې په دې کې وشو زکات هم ده
بله او ټلیفون
یې تاسو ته نقاط شو
خو خیر موږ نن دلته په دې خبرونه کې وشو زکات نه ویشو خیر ملمنو ته به وشو کاوریدون کینې لرو نه مې اوریدون کینې لرو تاسو پښتنه درلوده نه یې میسه
بله ما سوال دارم از آقای قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان به نظر شما خصوصی سازی به نفع وزارت شما خواهد بود یا دولت و وزارت شما توانایی های مهم و مورد نیاز دهقین را مرفوع ساخته میتونه و به این ترتیب در عرصه فقر زدایی میتونه که یک نقش داشته باشه؟
طوری که شما میفهمین زراعت یک سکتور بسیار وسیع است و خصوصی سازی هم نظر به طبیعت سکتور و طبیعت عرصه ای که در خصوصی سازی صورت میگیره باید انجام شود. مسئله ای است که دیده شود که چقدر ظرفیت در دولت در یک سکتور خاص وجود داره که نظارت را به عمل بیاره و چقدر ظرفیت در سکتور خصوصی وجود داره که مو باری مو فعالیت را به عهده بگیره و پیش ببره. به همین خاطر سکتورهایی که یعنی عرصه هایی که در برای وزارت زراعت تحت وزارت زراعت میه و ضرورت به این است که در خصوصی انجام شود بسیار تنوع وسیع داره و طبیعی است که تنوع به اساس نظر به طبیعت عرصه کار فرضاً در عرصه مالداری ببینیم که دولت چقدر نظارت یا وزارت چقدر نظارت یا توانایی ازیر داره که نظارت خوبتر انجام بده چقدر چارچوب قانونی برای ازو سازگار است که یا محیط قانونی برای ازو سازگار است که ما نمیخوایم که کورکورانه پیش بریم بعضی سنت ها است که تا زمانی شاید ما ضرورت داشته باشیم که او را دولت در انحصار خود داشته باشه به خاطر از اینکه ظرفیت ایجاب نمیکنه و مدل هایی را که ما در بیرون از کشور دیدیم و مطالعه کردیم بسیار کشورهای پیشرفته ای است که خصوص سازی در بعضی عرصه ها عجله نکردن فرضاً در قسمت تولید تخم ما باید یک منتظر باشیم تا به خاطر که مسائل تحقیقات است و مسائل تامین معیار است و تا یک حد یعنی محتاطانه پیش بریم در همچو عرصه نظر به تفاوتی عرصه کار گفته میتونم
در لوده خب مخکې در دې چې دا پوښتنه مطرح کمه یا اوریدون که لرو ځان معرفی که یا آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم
و علیکم سلام
عبدالسامد پکتینی ما ده نگرار
پسنسخه مهربانی بل سمات سے میرا
سوال میرا چې آیا خوانی این ڈی ایس چې د پنځه لس کالو لپاره جوړ شوی دا آیا تر اوسه تطبیق شوی دا او تطبیق پاتې ده تر اوسه
په خوانی چې شوی
به شي فکر او د غربت په اړه باندې په افغانستان ډیولپمنت سټراتیجی کې کوم دغه چې شوی دا هغه عملی دغه نیولې دا او تر اوسه پورې هغه عملی جنبنه ده نه
سید ډیر زیاته مننه کور ودان قرار سم زما پښتنه دا و چې سیده تاسو مالداری یاد کړه مالداری بل غیر خصوصي ده اکثره شین چې پتاس استاد په وزارت پوری اړه لري هغه مخکله مخکې خصوصي دي مثلا زمکه دي خلکو دي لیکن د سیس مکه همشته چې دولت ته خو نه کړل کیږي شاړې زمکه دي دا هغه یو برخه ده چې کېدې شي دولت خصوصي سکتور ته وسپاري یا په اجاره ورکي یا په خرڅ کې چې خلک آباد کی په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی آیا ستاسو وزارت په دې برخه کې نیت لري چې دولتي ځمکې چې کېدای شي هغه آباد شي په زراعتي ځمکو بدل شي هغه خصوصي سکتور ته وسپاري
طبیعی ده چې په اوږده موده کې خود مود اساسي قانون دی روحي مطابق موږ په مغه لور روان یو سمته مغه دی د زمکو په برخه کې بل خصوص موږ لک ډیره بیړه لرو چې خود سکتور ته د ګټه اخیستن لپاره زمکی ورکړی سي په اجاره باندې البته او بل خصوص د صنعتي استفادو لپاره هغه زمکی سي د کرنې وزارت سره شپږ تر اته میلیونه هکتار پورې زمکه ده دې نه باید استفاده وسي په همدغه خاطر باندې موږ سکل او زموږ د کال لومړی په لومړیتوبونو کې یو دا وسی موږ د زموږ نه د استفادې یو سیستم رامنځته کو په دغه اساس باندې موږ په د کرنې وزارت په دننه کې د زموږ د تنظیم اداره رامنځته کړه یا مرجع رامنځته کړه چې هغوی به چې اوس یې کار په لومړیو ډیرو لومړنیو پړاوونو کې دی هغوی به د همدغو زموږ نه د خصوصي سکتور له خوا نه د استفادې لپاره میکانیزم جوړوي او په دې برخه کې به د هغوی ستونزې حلوي او موږ کوشش کوو چې دغو ځمکو نه خصوصي سکتور د افغانستان په ګټه استفاده وکړي او دا ځمکې د دولت لپاره د عوایدو یوه ډېره بهترینه سرچینه واوسي او همدغه دوه ډېر عمده هدفونه یو داسې دولت عواید د ځمکو له لارې سون د ځمکو نه اوس موږ ته هېڅ ډېر کم عواید راځي موږ غواړو چې عواید د دولت ډېر لوړ لاړ شي او دوهمه مهم غرض مو دا دی چې خصوصي سکتور ځمکو ته ضرورت لري او د غوی تل همدغه شکایت او فیصله غوی بیا بیا اوریدل کېدل چې زمکو ته لاسرسی نه لري یا زمکو ته لاسرسی کې ستونزه لري یا د اجاره موده محدوده ده مونږ غوښتل چې دغه ستونزه حل کو او دغه ډول لکه چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړ خصوصي کېدنه په مختلفو برخو دی کې په البته د مختلفو یعنی طرز عملونو پر اساس باندې وشي او داسې ونه شي چې مونږ فقط یو ړنده فیصله وکړو وایو چې ترجیح داده چې هر څه خصوصي سي یا ترجیح داده چې هر څه په انحصار کې وساتل شي وکتل شي ظرفیت څومره ده حالات څومره سازگار دي شرایط او قانوني اوزاد څومره سازگار ده د نظارت قابلیت څومره زیات دی او په خصوصي سکتور کې څومره ظرفیت دی چې هغه کار په ښه توګه مخکې وړل شي.
بله تشکر از شما آقای قرار. یک شنونده داشتیم محمد رضا از ولایت بغلان زنگ زده بودن و اونا درباره مشکلات معلولین و معیوبین سوالات داشتن که گویا برای معلولین و معیوبین رسیدگی در افغانستان نمیشه، اونا بیکار هستن و از فقر رنج میبرن. البته در این مورد، در مورد رسیدگی به معلولین و معیوبین که یک بحث جداگانه است، در برنامه های بعدی در رادیو آزادی بحث خواهیم کرد. ما یک سوال به عنوان البته سوال آخر از آقای اجمل سهیل که شاید این بحث بزرگ باشه که چطور میشه با سه دهه جنگ جامعه را به سوی کمترین موارد فقر سوق داد، اما با توجه به تامین خدمات به خصوص کاریابی تامین خدمات سی یا به آشامیدنی رسیدگی به معلولین و معیوبین و شهدا فامیلای شهدا و سایر امکانات و نیازمندی ها بر زندگی، دولت چطور میتونه یک استراتژی کوتاه مدت و سپس یک استراتژی فراگیر هم جانبه مطرح و تطبیق کنه؟ البته به صورت فشرده جواب شما را میخواهیم آقای سوهیل.
بسیار خوب، ما فکر میکرم کمی دوست ما که از بغلان زنگ زدن که اونام به پاسخ نمانن چون مسئله بسیار اهم هست. میخوام در راستا صحبت بکنم که یک زمانی که جنگ در ویتنام صورت گرفت و یا از او پیشترم که جنگای داخلی که در خود ایالات متحده آمریکا وجود داشت، یک تعداد مردم داشتن به نام military veterans، یعنی کسانی که سرکار داشتن به مسئله نظامی و بعد از او که اونا به اصطلاح معیوب شدن و معلول شدن باز برشان توجه صورت نگرفت و اونا با استفاده از همو آزادی ها و فرصت های سیاسی که داشتن تلاش کردن که به خاطر اعاده حقوقشان کار بکنن، تا ای که رژیم همو وقت ایالات متحده آمریکا مجبور شد که بر از اینا زمینی کار مساعد بسازن. اما متاسفانه در افغانستان هنوز هم در اینجا یک سری تعبیزاتی وجود داره یا تعصباتی وجود داره، هنوز هم معلولین و معیوبین به عنوان یک قشر مشخص اطلاق میشن که اونا نمیتونن به اصطلاح برای رشد جامعه کار بکنن، ولی من فکر میکنم که اونا هم توانایی زیاد دارن و امکانات زیاد دارن تا در این راستا با دولت و با مردم افغانستان همکار باشن. ولی مشکل در این هست که ما میبینیم که هموطنان ما که بیشتر اونا معیوب هم نیستن و معلول هم نیستن و به اصطلاح فهم هم دارن، دانش هم دارن و امکانات زیر هم دارن، چون دولت افغانستان در داخل دولت افغانستان یک روند وجود داره که اصلا زمینه برای از استفاده از انرژی و از امکانات و بالاخره از آموخته های مردم و اندوخته های مردم وجود نداره. این سبب ازی شده که مشکلات را در داخل و برای مردم بیشتر بسازه. اما میام سر از این مسئله که دولت باید از کدام راهکارها و شیوه های استفاده بکنه تا زمینه بیشتر کاریابی را به وجود بیاره و یکی مردم با فقر زدایی در واقع یک مبارزه صورت بگیره. از نظر ما یک برنامه اساسی را که ایجاد بکنه این هست که در جای شک نیست، چون ما به نحو ارتباط داریم با مو اقتصاد بازار آزاد، چون اقتصاد بازار آزاد برخی هایت فکر میکنه که وقتی ما وارد اقتصاد بازار آزاد شدیم یا وارد پرایوتیزیشن شدیم یا خصوصی سازی شدیم، این به معنی هست که همه چیز را ما میگیریم از پنجه دولت و به دسترس یک سکتور خصوصی میده. از نظر من چنین نیست، چون وقتی در یک ساحه سرمایه گذاری صورت میگیره چهار عنصر اساسی است: یکی رساندن خدمات است، دوم مدیریت است، سوم سهم است و چهارم نظارت هست. اگر دولت از یک پتانسیل اقتصادی و یا از یک به اصطلاح از یک سکتور اونا نظارت میکنه، این به این معنا نیست که دولت دو سهم نداره، و یا اینکه دولت خودش میگیره از یک طرف فرضاً 50% یا 10% یا 30% با یک سرمایه گذار دیگه میخواد او را سهم بسازه، این هم خودش در ذات خود خصوصی سازی هست. و از طرف دیگه اگر دولت میگیره کل سهم به اختیار خود میگیره و نظارت هم خودش میکنه، بعد مدیریت از و یا منیجمنت ازیره به سکتور خصوصی واگذار میکنه، و یا اینکه ایران در اختیار خود میگیره، بعد امو خدمات را که امی سکتور با وجود میاره ایره به سکتور خصوصی واگذار میکنه تا اینا خدمات برسانه. اما در قسمت میایم سر مسئله زراعت، من فکر میکنم که یک مسئله دیگرم که وزارت زراعت میتونه به سکتورهای خصوصی واگذار بکنه این است که بعض از فراورده های زراعتی ما داریم در افغانستان که او متاسفانه از این لحاظ نمیتونه به بازارهای بین‌المللی راه پیدا بکنن، چون اینا مطابق به اون استاندارد عیار نشدن. بنابراین ما فکر میکنیم که دولت میتونه که امی بخش پروسس از اینا را در اختیار سکتور خصوصی واگذار بکنن تا اونا بتونن در این قسمت کار بکنن.
بله، از سهیل صاحب اجمل صاحب
که وقت ما بسیار کم است تشکر میکنیم. از شما
لیبرال دموکرات گوند رئیس او اقتصادی و سیاسی چارو کارپو همدار از دکرنی د وزارت لویندوی شاغلی مجید الله قرار څخه مننه کوم چې زموږ بلنه و منله او زموږ او قدرمن اوریدونکو پښتنو تیزاوبونه ویل. دا سړي رادیو خبرونه تر و بجو پر دوام لري.